سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیږلي پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې پلي کړي.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نلی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي ویشته دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي ویشته دي. او اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بې ساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پرله پسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والي په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې وه توانېدلې چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. زمو شخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشان تر او بجو په منځني صفه 12 پښ دی وی اوري. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبای خو ځای اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لوري په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
the Taliban aw al-Qaeda tarman zadi kan ham qawi di
aw da Ukraine da urusti waziyat hal dar kaw
dar de shibi
da azadi radio khabari tolga
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دیخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیکلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور تپه سوی دی، مکمل ختم سوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درې کې کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور په زیاتېدو دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه زیو دا د عایداتي منبع و، نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې د قوم پوره مشکلات حلېدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې یوازې کنټرول سوی دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکو وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دې خوا اور بل سوی، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیض څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کېږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پې وشیندي د دې نه پرته بله د مړه کولو لاره نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمن یې چې هر څومره هم کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د اور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به یې وایو چې ساحې پیچلي دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اور وژنې وسایط لاړ شي او یا موټر لاړ شي او اوبه خوالته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلی دی. سیموال اوس وایي چې ور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، نه تایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرقار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کېږي. یادی سیالی د یونیسف له لوري تر جی شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ چې نیکاوټ ټورنمنټ دی، اته چمنو په کې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
کوو ګورو وسته پانتونونه د شوزو او د نارینه و د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا د دولسم ټولګي فربن دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا څنګه شیشه ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري دا ګام ستایي چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
بو سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لاتو اونیو ځنډ ورسته د لومړي ځل لپاره د اوکرين پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولرزو. په دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو په خلای شوی، خو د نوري مرشوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی. لده به واورو.
ومننه سروان صاحب د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټیلیګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تېرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون په خپله ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلی یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمبارۍ، توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې ادعا کړې چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې. دا هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعال وو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تېره اونۍ امریکا اوکراین ته د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شو کې اوکراین د امریکا په مرسته شو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره وولي، دوی به په ځواب کې لویدیز ښارونه په نښه کړي. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پرې په هدف نه ګرځوي.
ډېره مننه اسدالله لودینو چې د اوکراین د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او دغه راس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوي دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس 390 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په 10 ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چاري پیل شي. دا پروګرام چې 13 ورځې پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرام غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چاري د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ او 83 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ او 4 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 4 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1455 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده اجرا کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی له ښاغلي روجو سره مرکه کړې ده چې دلته یې په ګډه اورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتولو ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وې چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسته راوړنې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو ولکا ټینګ کړی. تمه نه لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړي. دوی القاعده شبکه رد کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نشته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمن الزواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور را دوي دا چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي زوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور له مخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورند کرښې پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yet as far as the location of al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنۍ دمخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلور ویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال وو، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړی چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وي، او دا حملې هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنګېدل. خو اوس د لویدیځ ملاتړي هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسان یې وکولای سي ټول نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نور مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یوه حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حملې وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته القاعده شبکه له دغه هېواده وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هېوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون و. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیجه Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پناه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic State's
Khorasan province is really a threat to the Taliban. څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې ما لیدلې دا دی چې د دغو جګړهمارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حملې وکړي چې افغانان په ځانګړي ډول هزاره وګړي په نښه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل، خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه ده رسېدلی چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هېوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله خای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیجه چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حملې مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیښنه وشوده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
Yes, that and that was when I said earlier that
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدای سي؟ په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي. هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولی سي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورځنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي، او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنې ګاونډیو هېوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولی سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفاداره پاتې دي.
که د حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
حقانی شبکه د طالبانو د ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست وو. د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی. ده د منځګړي په توګه عمل کړی چې د طالبانو د پوځي څانګې لپاره بریالی نظامي ستراتیژیست ګڼل کیږي. د طالبانو ته زیات پوځي امکانات او ځانمرګي بریدونه برابروي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. زما په نظر حقانی شبکه او سراج الدین حقانی دا مهال په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو نفوذ لرونکي دي.
د ډیموکراسۍ او د دفاع د برخې بنسټګر بل روجو، ستاسو ډېره مننه چې وخت مو راکړ او له موږ سره مو خبرې وکړې.
ستاسو هم مننه.
اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپله ټویټر پاڼه کښلي، د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان همداراز وایي دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستاني طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند 3 میاشتې اوښته وی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکاوه چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اتل لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې د توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا 2 توغندي وشتي دي. او اوکراین وایي د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سورودونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجي زملالي بشریم تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه ویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونې او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړی ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو غشری حقوق چا نه دی ورکړی، تعلیم حق چا نه دی ورکړی،
تعلیم ستنن په افغانستان کې خو کما حق هو ده ورته کوم څه نه هات دا که زه به اسلام چیرې زده کی شرط به چیرې زده کی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو دا چې به یو ځکه فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوښتل سي ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خپرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبري پیل کړو. شایسته جان، خپرونې ته ښه راغلاست. او لومړی سر کې کتا سم مشت د داریون په اړه باندې معلومات راکړي.
سلام او تاسو ته د روزین کتا ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نه هم بجې د سې مریم کوانځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زمون اعتراض شروع شو، بیا یو لږ ځکه وروسته دا طرفان راغلل. نن ورځ عادسه دا وجه چې ما ولیدل قسم خدای ما زړه بيخي تور شو او زه بيخي ناامید شوم چې موږ به کوم هیواد ته سره کوم هیواد موږ ژوند کوو.
زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیر مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلف شته چې هم کوشش کوي طالبان واستوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلق کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅ کله نشي کولای چې دغه حق له خلکو نه واخلي او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅ کله هغه خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمن نه کوي او تل دوی بی عدالتي دي خود په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لار تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پراګنس ولر هرې خوا زه پات سم، ځکه یو درې دانې د خوانځي شاګردان ماسره وو، ځکه زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. د دې خاطر دوی چلن اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو، لکه درته وایم دوی دونه کوي دونه زره د ښځو لپاره، د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي، اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري. څنګه دوی سره رویه وکړي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ، ولې تاسو داسې کوئ؟ وایي تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسو دغه ښځه یاست او تاسو غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړي او تاسو ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما ویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دند ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي دا شیان وګوره، تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې. وای دا زمونږ کار نه دی، مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې زمونږ خپل حق وغواړو.
تقریبا زما همکاران خو ټول پراګنس ولاړ، زه یو پاتسم یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه مې دوکان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم سمه چلند نه و، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملت دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وښایي چې موږ څه کار وکړو، څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلن وکړو ما سره، زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه، ټلیفون دې را نه کړه، نه تا باندې فایر کوم وژنمه دي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سمه ماته هېڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ، نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو، کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله، د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو؟ که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دی زړه نه راغله، بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړي نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دی، د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض، هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشي کړي، بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کودی نیسي، هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي، داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نوي دوکان فلمان واخلي، چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي او باید سم ونه پیژندل سي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانی مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جانی وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، مونږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي، ژمن نه دي، او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره، بیا هغه کار نه کوي. کله چې یوه خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې دا ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هماغه حالات روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي، یو برخه ده چې
فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي ته ژمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغوی بعضې هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضې طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جان، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړي دي، او همداراز نور ورباندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دی، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هو دا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله، زما په نظر نور همداسې ټولنه جامعه او د هیوه جوړیږي، تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي، خپل ځان اصلاحات را نه وړي، زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي. دا زما په نظر دا ډېر د حکومتونه د فرمانونه زموږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي، دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي، ولی دوی په خپل منځ کې دا خبرې نه کوي، ولی نه کې نوي د جلسه د کانفرنس دا شیان نه اخلي، او ښځه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي، ځکه اوس هغه وختنی ښځه نه ده، اوسنی ښځه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري، خبرې کولی سي، هر څونه مشکلات او ستونزې ووسی دوی حلولی سي، دا رقم نه دي. او دوی چې تر څو مشمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هیڅ شی هم نه جوړيږي. همداسې ګډوډي به ووسی تر اخره پورې، تر هر وخت دوی چې هر څونه زیار وباسي، هر څونه هر چیرته ولاړ سي، هر هیواد چې دوی کومک وغواړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي، زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه دغه وکړم چې شایسته جان، تاسو واورېدل چې یو دغه ټکي ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي، او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښې کې استازیتوب ولري د ښځو په ګډون، ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و ښځو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرس کې وي، خپل په دولت کې وي، په حکومت کې وي، او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چغواړي وکړي، د افغانستان خلکو باندې، ښځو باندې، ماشومانو باندې دوی ته فکر نه کوي، د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده، ایس کله طالبان نه منی، دا کار نه کوي، ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي، هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي، دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي؟ ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنه کړي، که هغه حتی که د دوی خپلې هم نظر شدي هم وي؟
دغه څه ده، فکر نه کوم چې ښځو ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي. زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي، په دې چې دوی د ټولو هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې وه، د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅکله باور نه کوي، هیڅکله باور په دوی باندې نه لري، ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړي دا هغه خبره باندې دوی اجمن پاتې نه دي او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بی عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوځو ته حق ورکړي پاینده کړي
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د ښځو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لویې جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د ښځو ږغ هم دوی په کښې یو ځای کړي تاسو اماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړئ
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درناوی ښځه ته نه کوي نو دا څنګه کېږي داسې زما په نظر دا جرګه هم بېهوده ده بېمانه ده ځکه مخکې په جمهوریت کې هم ډېره جرګه دایره سو ما هېڅکله هم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایره سي هېڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال په خپل منځ جوړ رسي او هغه شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر او ښځې ته حق ورکړي او ښځه پرېږدي په خپل دنده وظیفه ته ولاړ سي نجونه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي همه دا ټول کارونه زما په نظر جوړېږي که هر څومره غونډه واخلي دوی هر څومره کانفرنس د جرګې شاید دایره کې زما په نظر هېڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فایده ده دوی چې هغه دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اکثر د خلکو نه دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي هغوی نه پرېږدي چې خبر وکړي دا چې په رسنیو د ښځو نه پرېږدي خپل ماغ دوی باندې په جبري ماغ تحمیل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هېڅکله دوی شاید حاضر نه شي د ښځو سره کینې مذاکره وکړي او بحث وکړي
شکریه جانی د یوې افغان فعالې په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لرئ لکه یو دوه درې دغسې کومې مهمې غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح یې کړئ
زه د طالبانو غواړم چې داسې یو ورته ځان ته فکر وکړي تاسو د اسلام نه د اسلام دا خوایي که چې موږ اسلام است موږ مسلمان است موږ هم مسلمان یو خو تاسو څه چې اسلام وایي هغه کار وکړئ تاسو د سچ اسلام وی هغه نه کوي تاسو په بل لار باندې روان یاست یا هغه حقوق چې خدای پاک خزو ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بیل دی چې اسلام تاسو وایي بیل دی چې خلک تاسو وایي نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري نه د موږ په غوښتنه باندې تاسو ژمنه د خدای دپاره تاسو لږ فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکوئ تاسو ولې داسې کوئ ولې دغسې د ښځو کل ټول اورات ناست تاسې د ښځو په هکله باندې تصمیمونه نیسئ کله وایي چې حجاب واغونده کله وایي چې ماسک واغونده کله وایي چې دا کار کله وایي چې دغه کار وکړه اول تاسې داسې فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان دغه خراب اقتصاد چې خلک یو مړې ډوډۍ خوړلو دپاره نه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځئ داسې کارونه کوئ چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسې منع کوئ د اسلام نه تاسې د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه داسې کوئ طالبان ما دغه غږ په طالبانو ده چې لطفاً خلک پرېږدئ خپل هغه دغه ځپلې ژوند ته پرېږدئ دغه خراب ژوند چې دوی تېر کړ دې ته پرېږدئ نور دېنه مه ځوروئ ولې دغسې کوئ نجونې پرېږدئ چې مکتب ته لاړ شئ د ښځو حقونه ورکړئ
مننه شایسته جانې تاسې هم که په دې برخه کې یو دوې خبرې وکړئ چې وخت هم نور پای ته رسېږي د خپرونې خو تاسو که د طالبانو څخه کومې غوښتنې مطرح کړئ
زما غوښتنه دا ده زما غوښتنه نه شاید د ډېرو ښځو د هېواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پرېږدي خلک خپل عادي ژوند پرېږدي ژوند وکړي پرېږدي
د خلق د اسلام را هغه د اسلام را ببلو جوړ مکړي چې خلق نفرت وکړي د اسلام نه او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي و بچیان یو همدلته ژوند وکړو خپل هیواد ته خدمت وکړو د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلق د خپل هیواد نه ونه تښتي مهاجرت ونه کړي بس دي نو تر کله پورې داسې جنګونه مونږ بیخي ستړي سوي یو تر اوسه نه تر وخت د وخت نه پلارجن مې چې کیسې کوي همداسې جنګ روانه ده تر اوسه پورې مونږ ستړي سوي یو نو بس دي پرېږدي مونږ ارامه ژوند وکړو خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه ډېر شیان خو د دوی نه دي غوښتلي زمونږ همغه حق راکړي زمونږ حق ده بیا زمونږ هیواد ده چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي پرېږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي نجونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه وکړي چې زمونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي
ډېره مننه اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي زموږ له میلمنو شکریا حیدري او شایسته صافی څخه په مننه باندې بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کڑے پتاوری گی مات چی ترسی پرلی کڑے پتاوری گی مات چی ترسی گل خستا زوان جانا تا تچیر ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا دات چیر ترسی
د ژوندو زپل ز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپل ز د هر ستم زپل سما دست رزرا و دنیا ته چ ترسی ستڑی زڑ آواز دنیا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی ما تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی ما تچیر ترسی